درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم. ملګری ملتونه وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واخت رسیدلی، دا هیواد په نړۍ کې د شزو لپاره تر ټولو په چپون کې هیواد بدل شوی دی. ملګری ملتونه د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې لمخې ډیر شزی او نجونې په کورونو کې باندې پاتې شي. د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریز ژمنې کړې وې، خو له واکته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم او ښځې له عام محضره لکه پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړې دي. ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث ته هم ځانګړې شوې وه خپره کړه. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواتر دې ادعا کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي، او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي. د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي، دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده. په راپورونو کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي. دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوي چې لمخې د ښځو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی. بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریه او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دي. یو امریکایي سرتیری چې د 2020 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی و، وای ورته ویل شو چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي. د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوس پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي، استخباراتي معلوماتو تایید کړی چې بریټ کوونکی پیژندل شوی و. هغه انداجو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره یې خریلې وه او تور واسکټ او شین رنګه کالي یې اغوستي و، له یوه سپین ژیرې سره د خلکو ګڼې ګوڼې ته ننوت، خو په خبره یې قمندان یې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي. په دغه ځان مرګي برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو شپو ورځو کې وشو، یو سلو اویا ملکیان او جرلس امریکایي سرتیری ووژل شول. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د برید مسؤلیت وبانه. د ملګرو ملتو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو نجونو پر مسمومیت اندېښنه څرګنده کړه. یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. یونسکو ویلي، په تیرو دریو میاشتو کې د ایران په ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیت ریښې پیدا کړې، خو په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسمومي شوې وي. او اوکراینی ځواکونه وایي د بخمود ښار د نیول کېدو په تړاو د روسیې ادعا ناسمه ده. د اوکراین د پوز دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونو یې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څخه باندې سل بریدونه په شاتمبه ولیدي. تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې ځواکونو یې په دونیسک سیمه کې بخمود ښار نیولی دی. د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوي چې روسي ځواکونو ته د بخمود ښار په جګړه کې ډېرې مرجوبلې اوښتې دي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي، د درنو تلفاتو له ګاللو سره سره روسي ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي. نن پنجشنبه ده یو زرو څلور سوه لومړیل مریز کال د کب یاهود اتلسمه او د دوه زره درویشتم میلادي کال د مارچ نهمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وایي افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایوا پرون ماښام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لا هم د ښځو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. دې غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د ښځو وضعیت نازک وباله او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنونی په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبایوا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنونو هیلې مړاوي کړې دي. نوموړی خبرداري ورکړ چې طالبان جنې او ښځې کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخښنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایوا وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړی د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.28 میلیارد ډالر یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8مې یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغې ورځې په مناسبت ګڼو ښځینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپله وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید په ډاګه کړئ چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونه کړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخت مو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغه بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتنبایوا واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لاره پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګ هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان میرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخې شزینه کارکوونکي له ګڼ شمېر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچا د اندېښنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه همغږي کوونکی رامین بهزاد د چهارشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې ښځې او کارلرونکي میرمنې تر ډیره دغه تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوه
له اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25% په سلو کې او د نارینه وو 5% کې کم شوی دی. دغه سروې کې د 2021 د کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 د کال ل دویم ربع سره پرتل سوي دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکاره سوي دي څه باندې 900,000 ته رسیږي. دا د هغې وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړی وه. د شوزو د کاری بوختیاو د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. له دې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د خزو د پیاوړی کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 میلادي کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله، خو اوس اټکل کېږي چې دا کچه 14% ته راټیټه شوې ده.
د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند لچلام اوسیدونکي وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګلونو کې د نشترو په سلګونو ونی پرې کړې دي. په دې ولایت کې د ځنګل ساتنې یا د شنې قطعې مسؤلان بیا وایي په لچلام تنګي کې چې کومو کسانو ځنګل قطع کاوه هغوی له وهل شویو لرګیو سره نیولي او ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لچلام ځنګل پسې برقي ارې راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطعې مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې 4 تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قطعې مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سوونو ونې به وهل کېږي ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروې کړې ده هغه هم ضبط کړي دي رنګ یې پې وهلی ده سپری وړی وو هغه پې وهلی ده بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی و کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی هلته پروت دی د هغې نه باقاعده د تسلیمي اخیستې ده یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي خو بیا هم تر خپلې وسې د ځنګل ساتنه کوي
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم همي موږ هلې ځلې کړې دي انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی د خلکو سم غونډې نیولې دي خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی ډېر مخنیوی شوی دی په لکونو بوټو مخه به نیول شوي خو په سلونو به وهل کېږي ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي غټ کونړ دی لرې پرتې سیمې دي ځنګلې دي
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو
اوس په نوریاس نوري درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی امریکا یې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسېدو راهیسې له ژمنو او د هغوی د یو شمېر مشرانو له نسبتا نرم دریځ سره سره پر ښځو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي ورځپاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قول لیکي چې ویلي دي دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د حذف کولو لپاره اساسي قصدي او سیستماتیکې هڅې روانې دي د میرمن اوتنبایوا په وینا یو هیواد چې له تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی په کورونو کې د نفوس د نیمایي برخې ایسارول د خپلو پښو وهل دي د هغې په خبره دا کار یوازې ښځې او نجونې له ناورین سره نه مخامخ کوي بلکې د دې هېواد ټول خلک او راتلونکي نسلونه منځوي کوي لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د استازي الیسن ډیویډیان له قوله لیکلي چې ویلي دي هغه زیانونه چې طالبان یې رامنځته کوي یوازې پر ښځو پورې نه محدودېږي د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو هیڅ یو چارواکی نه دی حاضر شوی چې دغو څرګندونو ته ځواب ووایي بلې امریکایي ورځپاڼې فارن پالیسي د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې د افغانستان د ښځو لپاره هدیره فارن پالیسي لیکي دوهم کال د چافان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځې دا ورځ په داسې یو حالت کې لمانځي چې دوی د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې له تعلیم روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته له لاسرسي بې برخې دي د فارن پالیسی په لیکنه د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام وکړي احتمال شته چې دا هېواد بیا په جګړه کې ښکېل شي فارن پالیسی د امریکا د بهرني سیاست د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض لوږه او قحطۍ زیاته شوې او د طالبانو تاوتریخوالی د پاکستان قبایلي سیمو ته خپور شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په پام کې لري چې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وګوري دغو سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي فارن پالیسی ته ویلي چې دغه کتنه به د یو ګډ هدف د موندلو لپاره له خبرو سره مرسته وکړي هغه هدف چې په نتیجه کې د افغانستان د یو څلوېښت میلیون وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره شرایط ښه شي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
احمد شبریم سلامونه وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی
لا شفقي خپلواک سره د شعر پر نقد شهیدلې
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی
او په داس پښمه کې څلري
کونګرای دې پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یې وویستا موبایل یې راواخیست وګی
للیمې دوران هم کیسه اورو
لښتې له کوتۍ نه خلی لرې کړ په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود
په جرمني کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شوه
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي
ته تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي خو په ازادي راډیو یا ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې شخی شو لیکوال اکبر کارګر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو یا ادبي مجله ته وویل
دا څرګند خبره ده معلومه ده چې لپټدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیره عمده او څرګند نقش او رول د ښځو دا پری خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټ وی چې هغوی شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته کډیر شو لنړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده نهمه جایزه یې وی میرمنې واخیسته بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې میرمنو خپلې کړې دي لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کېدو په لور روان دی کنه په خاله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای
ورستر باندې میرمنو برخه په دغه کې عادي کیږي یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کم ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده په اوسنی ترن کې جایزه اخیستې دي او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم د لیدل دي هم پیژندل شوي دي په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو هغه هری پاټر و هری پاټر د ښځې اثر دی د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده منتها ځینو لپاره زمینه مساعده شوې ځینو لپاره نه مساعده شوې ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې خو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې په خاطره د دې په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی که موږ خپلې ټولنې ته وګورو د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په 20مه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل لکه ګلپاچا الفت کې د ښځو شکو په نام باندې یو شعر لیکلی دی دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې دي
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
او شروانی دی کیفیت کوم ستدنی اخه داسې شاعران دي چې دا وسوس ششیرو نوای د دې هغه ته دي چې په بهرنیو ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او د نور عواملو په شتنه شاعری باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاده ده. خزا د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه را برسیره کی. منګه ډیری داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او د سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا ښه کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه یوه خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وی، زمان بل وی، ځای بل وی، انسان بل وی، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. هم داسې ده،
بالکل دا دا منم. او ځینې وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي، لیکن هر څه شهادت کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکل او ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو د ذکر اصله هغه ولیکل. ځینې وخت ځینې تجربې وکړي، لیکن هر څه شهادت کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو، وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي، یو څه ځینې جوړ شي. ځینې دی یو ټوټه له یوې راخلي، یوه ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره، او دا یوه تپه تیاره په کوچنی شمه باندې نه رانه کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه سي کولی چې هغه څه چې احساسوي پکې راونغاړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده. او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان له دې سره مخالف دي چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغوی په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپلو منځونو کې په یوه بیت کې یا په یوه جمله کې د شعر په خپلو منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعره د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر ښه اراده کېدای شي. او له دې سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام نه کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، د
دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخولی دی او ته د دغه دپاره بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې بل څوک یې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم د نقد له مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سی یو شی حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوژه تنده ستړیا ویره مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
په نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي پانغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړي کې احساس یا هغه موضوع نه پیدم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کې تورا دی کولای شي چې چاته ولې چې زه تګی یم ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده یل د څه شي شعر په دې ډول ور اخوا یو تصویر درکې چې غونی دې دې کې د سې یو څه چې اها او دا هم شته یا د سې یو هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو کل میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا رومان سره دا خبر راته کړې و چې مفصد کسلی ورته ځان یاد کړی و چې شعر نو د لیکه د کلاوه ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې د انګلیز شاعر د دمینې والا چندر کې چې یې چې دلې مو د یو خپل یو شعر یادی وای ما اته به ولې ایدت کې او په نه دې شم د دې مطمئن نه چې دا خبر کم کنه او د دې صرف د خبرې له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما د شعر دوه ایدت کې هغه وخت چې هغه دې ایدت کې خپل هغه اصل ترې استلای د چې شي وو زه دا نه شم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
مين وخت څه دی هی دي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وای ما چې اېت کله به څه څه نه کړی خدا چې زه دې تا شیر اډیټ کړی سم دې زیات یا هغه کوم زه ترې ټول نه ځان کې نه وینم زه چې کومه د یو قسم هغه ورته لاره ما ده چې سره دې یو جالب رابطه لاره ما د دې جرأت بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم بلکې امرې شیبه ته ستنه شم زه تا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شیبه ووځم یو څه کومه پورې چې لیکتي او تې څنګه وي زه چې بیت ور ځم او هغه ګورم دا په دې معنی چې تاسو سره ځان پورې نیسوم کله کې اوس غیر پر مثال ته لمس پورې اته له ځان لري کې به بیت دې از بو په لار باندې سفر کې به بیت دې په لمن پورې کې ما تا دې ودې هیڅ دې زه ځینې وخت دې نه زوریدم فکر کوم دا ما کمزوري ده.
لا شفیقی خپل واک څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسه لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دوی لنډ کیسه د وی مکان افغانستان دی چې په کې د کوچي ل ژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې په کې بهرنیانو ته د افغاني لسترګو قتل شوی دی. لمړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پانتون ته شبو او د بیا تو د پانځي محصله لیمه دوران د لښته پونم کیسه لري.
لمنه کې د کېږدیو له څنګه مړ مړ لوګی پورته کېده. د سپي په غپا تورې پیشو د غره خواته منډه کړه. لښتې له کوڅۍ نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود. لاس یې تر زنې لاندې ونیو، سترګې یې د غره په څوکه کې خښې کړې. په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي یې په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې. د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څس شو، سپینې شیدې په اور تویې شوې. شین لوګی پورته شو، تور دیګ یې له نغري ښکته کړ. لاس یې پرې وسوځېد. شنې سترګې شاوخوا واړولې. د پښو ترپا یې واورېده. ور ویې کتل، سپین سرې له کېږدۍ راووته. د څوړنې سترګې یې لښتې ته ونیولې. کنډا سخوله او خوځېده. او بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې آباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې. سوړ اسویلی یې وایست. له ځان سره یې غلي وویل، دای به مې لمن زرغونه کړي. د انارګل د مور ګنډ کمیس ځولۍ ځولۍ شو. لاس یې په ملا نیولې و، روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل. وریځ پر غره ور روانه وه. نری شمال نوي راټوکېدل، شنه بوټي خوځول. دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میږو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود. د باران څاڅکي د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل. د سترګې اسمان ته ونیوې. غږ یې لوړ شو. ارې! په لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه. رمه ګړندۍ روانه شوه. کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ، لښتې ولښتې، راشه میږې ولوشه. لښته پاڅېده، روانه شوه. د کوچۍ کنډه سخوله وخوځېده. انارګله، واناریا! ځوان یې مخې ته ودرېد. زړه کوچۍ موسکۍ شوه. د مخ ګونځې لا ژورې شوې. د ګنډ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راوایستله. زوی ته یې ونیوه. ویې ویل، د ځونډي لور مې درته غوښتې. په هوی خوله یې ښې ابادې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي. ځوان موسکۍ شو، په بیړه ووت. د غونډۍ د کېږدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې. سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د میږې لوشل پرېښودل. پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ. د لونګ زوی دی. ماشوم را ورسېد. انارګل ته یې وکتل. په سوې سا یې وویل، زیری زیری مې غواړم. د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل موسکی شو. لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمې دوران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې رالېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و. آسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د منی د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خوا ته مې ورکتل. ځان سره مې وویل، ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل، هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل، ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل، نو څوک مشکل نه لري. بیا مې ویل، یوازې به وي. تنهایی کې خو بیل خوند وي. وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي. دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه له خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه. خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې همغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله، کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله. کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه. ویښتان یې خلاص کړل. ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د
پانو د موسیقي سره د دې طلایي وېختان هم نڅیدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه. خپله کورتۍ یې واخیسته. کونګری یې له مزې ونیو. غوږو کې یې لاغوږۍ بندې وې. له پارک ووته. بلې خوا ته مې چې وکتل هغې سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلې سپوږمۍ څخه په مننه چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبره
وکړه. آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ښایي، بیه یې 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅې شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکن او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به نورې ګاڼې چاپوو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی. یو هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته. او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي، هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب باسم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ماته یاد ته راځي، په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي. او په راتلونکي کې نور هم شته، چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي، چې وفا سمندر صاحب. نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي، نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیز کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي. یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه، چې کوم مشکلات لري د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنیو ستونزې، د بېلګې په ډول لوګان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنیو ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه، زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو. ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا 4-5 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توضیح په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې، خصوصا فرضاً په جرمني کې، د پوسټ ډېره ګرانه ده. که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لیکلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو، هغه دا دی چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي، هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پیپال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته
ګڼې ولیږو هغلته استازی ولرو، مثلا ځینې هټۍ دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه لکه فرزن کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي، داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي، یا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي هغه سره به م اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چېرته هغلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي، خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې اوسېږي نو دوی ته به هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او هغوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروئ؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او پلان لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونی ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خپره شي. د ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړېږي، زمینه برابرېږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي، خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبرم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونیبي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فریدالله نوري نورستاني ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې سا ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي ارواشاد نوري ځوان لرغونپوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فریدالله نوري نورستاني د څلوېښتو کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندونکي وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب وویل چې استاد فریدالله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې پنځلس بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکی او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه، د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و، د یو علمي فرهنګي شخصیت و، پښتو او دري ژبې شاعري هم کوله. د پنځلس مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر و شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خاغلی شکیب وایي د دې تر څنګ د استاد نوري لسګونه علمي مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوي. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلی او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فریدالله نوري نورستاني پوره څلوېښت کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوی، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستاني وه، خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال دیارلس سوه اتیا د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدري نمرو تر فراغت وروسته په کال دیارلس سوه شپږ اتیا کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشاني څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو، چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فریدالله نوري نورستاني ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواري تر اوسه څلور اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب یې چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لنډ لې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیلې کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې، نو هغه ما
ما چې څرنګه ورته کتلی دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه، لکه حکایتونه، همداسې ده.
هو بالکل، داسې یو مفهوم نه ډک کنه، داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي، همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوي دي. زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل، یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب، ځنې داسې یو چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا مطلبونه او کیسه وی غم شوی دی
او دا کله چې مشباړه کړی دا بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړی دا چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتاب مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړی
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړی دی هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړی نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول دا ایجاب وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي
او بالکل باید وشي ورته خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې باید نه دم مناسبه ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال وا او د کوم کتاب نه ژباړه شوې ده
شنوار صاحب د دې له خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو زما مو تر پام کړ دا ډیره مهمه ده ځکه چې کسو غوړي چې د کیسې کمې شي باندې شي د اصلي منبع نه خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولای شي چې مثال هغه پلاتن په انټرنیټ کې وکړي نه بلابل منبع نه هغه کولای شي چې د اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړي نو ان شاء الله نهایي کوشش وکړو
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم پام دې خاطر لور کچې دې کې بلابل ډېر کیسې وي خو دا پکې ډېر مهمه وځکه د لور مینه واقعا پرختینه مینه ای او ان په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي د لور مینه په نامه ورکړو ان دا یو کیسه باندې کې و د لور مینه په نامه باندې نو باندې خاطر لازم وګڼل شي دا کتاب باندې نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنی باندې رښتینه مینه وي او ان دوامدار وي چې د یو پلار سره لري
نو اوس په شاغلی شینواری ده همدا د لور مینه حکایت واورو
یو پلار چې ډېر کوله موټر واخیسته د سړی یو څلور کلن لور هم درلوده دا لور ډېره په ګرانه و نو د ځان سره یې په موټر کې کېنول او موټر یې د منځلو په لور روان کړ پلار یې د موټر په منځلو پیل وکړ په دې وخت کې لور یې وتیګه راواخیسته او په موټر یې څکرخې وکړې پلار کله چې پام شو چې په گاډی کرخې وکړې نو ډېر غوسه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شو او آن نور خلکو هغه ماشوم روغتون ته یوړه د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړاو ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډېره پریشان او غمجنه شوه کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي نو لالا جان یې بې ځوابه شو او په ژړا شو څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو مینه درسره لرم لالا جانه
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم خدای مو مل
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوتا پات کی گذرنا زری ماتړی شپو ته پات کې ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی اواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی.